السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جدي یا مرغومی 15 او د جنوري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی چې د وینزویلا پر ځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته لیږدول شوې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویا بیا به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یوه مرکه کې چې پرون د جنوري په څلورمه خبره شو ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویا بیا پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویا بیا. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخي رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نشي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو یو آنلاین غونډه کې وروستۍ وضعیت څېړلې ده. په خبرپاڼه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلي چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پوله ساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لوری د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنکړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوی مظاهره اتمې ورځ ته وغځېدې. راپورونه او خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تیر شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د خوډاب راپورونه هم خپاره شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهونکی ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعه ویلي د اعتراضونو له پایل راهیسې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. اعتراضونه تیره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او بریتانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چې نن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیژمنې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تیره شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې زلزله ځپلی وای په خیمو کې د ژمي سړې هوا ته پات دی او ژوند تریخ دی.
مشومان خو هوا چې سړې یا سړې خیمه کې وځي نو اور بلول شي. مشومان په یو سنت نازک کمی په دې خاطر د سینه بغل او خیر او تبو زکام او د شان مشومان بریښ.
افغان متقاعدین هم وای چې ژمي ستونزې څو برابر کړي.
اقتصادی مشکلات دغه ژمه اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي.
افغان او پاکستانی سوداګرو پرون د لارو پر احتمالي خلاصون خبرې کړې او ویلي دي چې غونډه به دوام ولري.
دوړو فدریشن نه دا فیصله کو چې موږ ټیوزډے باندې نیکست میټینګ کوو په بارډر باندې بل مشافه تر خم بارډر باندې
او ټاکل شوی د وینزویلا پر زول شوی مشر نن د نیویارک به محکمې ته حاضر شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړیدو لکبلې ستونزې ډیر شوی وای چې په خیمو کې ژوند تریخ دی. دا کورنۍ چې کورونې د اگست یو درشمې په زلزله کې ویجاړ شوی وای چې ماشومان او په خو مر لرونکي ډیر کسان په ناروغیو باندې اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تازه یونیسف ویلی چې په کونړ کې د حرارت درجه له صفر نه ښکته شوې او زلزله ځپلی په همدې سړه هوا کې تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلی وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونا یې د اگست په یو درسمه په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغوی ترمیم کړل. خپلو کورونو ته تللي دي موټا خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړه یا سړه خیمه کې اوسېږي نه اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمی په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنې مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نغدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي، او زکام بيخي دي شوی دي، ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4مه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلي ویشلي تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 13مه نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
و موریدل چې سړې هوا په کونړ کې د زلزله زپلو ستونزې زیاتې کړي او ژوند ورتريخ کړي. دا یوازې زلزله زپلې نه دي چې له ناچارۍ څخه سر ټکوي. په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنۍ اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پایل خبر ورکړی، خو وایي چې لا یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړي ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړي خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقوقونو د ورکړې ژمنه کړي خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په دې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه وبغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. د وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وزې شوې دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستې دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وخیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحقیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش لمخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز للاري او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې و مریه له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان او پاکستان سوداګر پرون د لارو پر احتمالي خلاصون او ورته نورو مسلو سره جرګه شوی وو. دا چې دوی په دې خبرو اترو کې چې په انلاین ډول تر سره شوی وي څه ویل شوی دي، څه مسایلو باندې بحث شوی. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان پرون د همدې غونډې وروسته د پاکستان د سوداګری خونې له مرستيال سید جواد حسین کاظمی سره دا مرکه کړې ده.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وسر چې دغه چا چا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه ورو خو کراته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبرې کو.
نن د ناستې کې فدریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب، یونایټیډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نا دراغوی فیڈریشن چیدے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اگے سارا ان ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو انشاءاللہ، چا اگے خپل حکومت سره خبرو کو اجازه واغست او زمون فیڈریشن پریزیڈنٹ خپل باب اقتدار سره خبرې وکړي چې وای دا چو تجارت چه دے دا معیشت چه دے دا ملک تیر آغا دے نو خام خا دے سرا دا دوال ملکونو یو آغا و کشیدگی چه کمو آغا کم شو مونگا اخپلو که چه ناستو و دوال فیڈریشنو نا دا فیصلو کو چه مونگ ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بارڈر باندے بل مشافا
تورخم بارڈر باندے ٹک تو جی
او چه کم کنٹینیٹر و معلونہ و الان چه کم شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیز کو او دا بارڈر کو لاؤ او دوال ملکونو
پاکستانی
مریضان دی یا خلق دی ویزیٹر التا تلیو
سٹوڈنٹان دی
واپس راشی
او جی سٹوڈنٹس
دی سٹوڈنٹان دی غیم راشی او باقی دی خود سے کما آغا افغانستان کا سان دی غیم آخ پل راشی
ٹک تا سر د دین اولان دی کم گو گورو پا ترکیہ کے او پا قطر کے دا دیر اوچت پای مذاکرات شو آغا کامیاب نشو اس کم دا سی اسباب ہو چی دا دوم را دا غاز چی دا چا خبر وار ویلی شو دا دون غٹ خبر شو کامیاب سارا
دا 25 کروڑ عوام دا پاکستان و 5 کروڑ دا عوام دا افغانستان تقریباً 30 کروڑ عوام دا غو چی دا غیر زیاد نقصانات چی دی آغا دا عوام ہو شو تاجران ہو شو سرویس پرووائڈرز ہو شو نو دی دا ڈیلی ویجز ہو شو نو مطلب دا دے چی ٹول غختو چی دا تجارت چی کم شپک سو کال نا دے روٹ بانے کی گی لگیا چی آغا دے روان چی دا ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار چی مسئلہ کم جائے کی راشی مالتا بیا دیر سیزونا
رمائزی بلی ٹک تا سر او پا دے بانے سر باقیدہ اعلامیہ دا حکومتون لخوا کل پور جاری چی دا پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارج وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹیوزڈے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
دیکھے چی کالا فائنڈنگ را لے مونگ با حکومتون دا پیش کو چی آگئی جائنٹ ڈیکلیریشن اوکی
ٹھیک تو اپنے ٹیوزڈے بانے سے امکان تھے جس سے لگ ڈر مال بوڑ روڑ یا خواہ دے خواہ کرنا صرف ملاقات پٹنا ان شاء
اللہ اتمن اتمن نہ ملاقات نہ کوشش بدا کو چم کھلاو
ٹھیک تو جی ٹھیک تو
ہم خواتمن دا کوشش بھائی
دا پاکستان دا سوداگری خونی مرستیال و چے ل آزادی راڈیو سره خبرې کولې
دا آزادی راڈیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو څلوروي ساعت
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته ولېږدول شول چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په 12 مخبره شو ویلي که د وینزویلا سرپرست ولسمشره هغه څه ونکړي چې سم دی هغه به لویه بیه پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویه بیه. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخې رودریګز د وینزویلا د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې بیا به هیڅکله غلامان نشي. بل لورته امریکایي پوځیانو پر مادرو د شوي عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لوړ پوړي امریکایي جنرال ویلي د مادرو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي چې دغه عملیات له څو میاشتو چمتووالي وروسته اجرا شوي. د امریکا ولسمشر ویلي تر هغو چې په وینزویلا کې د واک خوندي مناسب او ځیرک انتقال ترسره کیږي، دوی به د جنوبي امریکا د دغه هیواد چارې په موقت ډول اداره کوي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وړاندې دا راپور ولرو چې په پکتیکا کې د سولری یا برېښنایی یا المریز برېښنا یو لوی پروژه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی، خو اوس راځو دې ته چې په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پولیسو لوري د دوی د نیولو او تفقیف پیښې زیات شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولای چې د کار او رزنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولي او هغه مرکز ته انتقال کړي چې بهرني اتباع پکې دي او له هغه ځای وروسته بیا خپلو هیوادونو ته ډیپورت کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیه پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري نیسي 2-3 ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارو نه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د غلطه د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنیدل نه یوازې سختي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوي چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان کډوال چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوي کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیه د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 23مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې ل 125000 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی. د ترکیه د حکومت د ادارې ویلي و چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوی ډیر کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې ل 200000 کسانو ډیر دی. د ترکیه د کډوالو ادارې په ټکول افغانان وروسته د نیول شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوی چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل ایکسپانه ویلي و چې په 2015 کال کې 2 میلیونه او 3 لک افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږکال 2.6 میلیونه ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیې، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، ورو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شېبو ته نږدې شوی یو روسي راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې سره د 2000 کیلو واټ المریز برېښنا شبکه جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه شبکه به د مرکز کرنې شاوخوا کلیو ته برېښنا برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ المریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویبپاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یو بیا زره تنه خوده لیده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونې و بل ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت ته مده کېږي چې تر 2 میگا واټه پورې المریزه برېښنا برابر کی دا دی ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسم خپل هټۍ تفعال کړی ده. په میاشت کې امکان یو د کوم برکتوس نه وتلې مخکې کوم برکو افاته سلوخ افغاني باندې او دا برکوس دی ورکوي په 28 افغاني باندې کارخونه ته ورکوي په و اته افغاني باندې ورکوي. ټول مهمه خبره ده چې د چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي اوالې خراب ده.
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غزیدلي وارداتي برښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم ده سه انتقالي لاین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر صورت لګل سو دي. کوشش ته دي کو سه پسور لسو 15 کال کې انتقالي لاین دی وارداتي برېښنا پکتیکا ته دي کار هم شروع کو.
یاد دیوی که څام د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ اسیا له هیوادونو واردې شوی برېښنا سره وصل شوی، خو پکتیکا ولایت طبیعي یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره للمریض برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنی او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې همې وخت لګوي او هم